شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا خپرونه په خبرونو پیلیږي. ملګري ملتونه وایي پروسه کال د نړۍ نږدې 202 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ وو. د خوراکي موادو د بحران په راپور کې چې پرون خپور شو، راغلی دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 950 هیوادونو او سیمو کې ډیر خلک د خوراکي موادو له خورا زیات کمښت سره مخامخ وو. د دې راپور له مخې په 90 هیوادونو او سیمو کې له 6 میلیون زیات خلک د سختې لوږې له بیړني حالت سره چې د قحطۍ څلورمې درجې ته یو ګام ورنږدې ده مخامخ دي. په راپور کې خوړو ته د اړو کسانو له دریو دوه برخې د افغانستان او سودان وګړي ښودل شوي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په روان میلادي کال کې هم 23 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او 12 میلیون افغانانو ته د خوړو او نورو اړینو مرستو د رسولو لپاره 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د طالبانو ضد ملي مقاومت په نوم جبهې په ایران کې له توقیفه د خپلو څلورو غړو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د جبهې پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د یو سوې تفاهم پر اساس نیول شوي وو. دا کسان چې نمونه یې نه دي ښودل شوي، د روان کال د وري حمل په 18مه د اسلامي دولت ډلې یادایش د غړیتوب په تور د ایران په کراچ ښار کې د پولیسو لخوا نیول شوي وو. نن د اپریل 15مه د ملاریا پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ملاریا پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ یو فرصت دی څو د دې ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول لپاره د دوامداره پانګونې او سیاسي ژمنتیا پر اړتیا ټینګار وشي. د سازمان ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ملاریا د خپراوي مخه یو څه نیول شوې ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې ویلي و چې د افغانستان 20% وګړي په هغو سیمو کې اوسیږي چې په ملاریا د اخته کېدو خطر پکې زیات دی. د ادارې وضعیت ته په پام سره ملاریا په افغانستان کې د عامه روغتیا یوه لویه ستونزه بللې ده. ملاریا یوه وژونکې ناروغي ده چې اکثر په دوبي کې د یو ماشي د چیچلو په وسیله بل کس ته سرایت کوي. د فلسطیني فعالانو یوې ډلې له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د غزې په یو روغتون کې د هغه څه په اړه چې د ډلې جنګي جنایتونه بللي پلټنې وکړي. د ملکي دفاع د ځواک په نوم د ډلې نن یوې خبري غونډې ته وویل له روغتون څخه د اسرایلي سرتیرو تر وتلو وروسته شاوخوا 450 جسدونه له ډلهییز قبرونو راایستل شوي دي. د ډلې پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي وویل داسې موارد شته چې په الناصر روغتیایي مرکز کې ځینې ناروغان په داسې حال کې چې په عملیات خونه کې د عملیاتو جامې په تن وې ځای پر ځای وژل شوي دي. وروسته له دې چې اسرایلي ځواکونه له خان یونس ښاره ووتل، فلسطیني چارواکو وویل چې د غزې د مرکزي برخې په لوی روغتیایي مرکز الناصر روغتون کې سلګونه مړي له ډلهییزو قبرونو راایستل شوي دي. د اسرایلو پوځ ویلي د فلسطینیانو دا ادعا چې وایي د اسرایلو دفاعي ځواکونو دا مړي ښخ کړي بې بنسټه ده. او اروپای پارلمان هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبریالې السو کورماشیف په ګډون د روسیې له زندانونو د ټولو خبریالانو او سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د دې پریکړه لیک تصویب د اروپای پارلمان د هغو ګډو اقداماتو یو برخه ده چې د روسیې د تیر کال انتخابات او د اوکراین هغو سیمو ته چې روسیې په غیر قانوني ډول د خپل قلمرو جز ګرځولي دي غیر دیموکراتیک بلل شوي. السو کورماشیف چې د امریکا او روسیې دوه ګونی طبیعت لري په پراګ کې د ازادۍ رادیو خبریاله و چې د اکتوبر له 13مې راهیسې د بهرني ایجنټ په نوم د قانون څخه د سرغړونې په تور نیول شوې ده. د اروپایي ټولنې پریکړه لیک چې نن په 493 موافقو 11 مخالفو او 13 ممتنې رایو تصویب شو، پر میرمن کورماشیف سربیره د خبریال ایوان گیرشکوویچ او د دوی د کورنۍ د غړو او د ولادیمیر کارامورزا، کسینیا فادیووا او نورو سیاسي بندیانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه هم شوې ده. اروپایي ټولنې په روسیا کې د بیان او د اتحادیو د ازادیو او همدارس د بشري حقوقو پر سرغړونو د نړیوالو د څارنې د پراخېدو غوښتنه هم کړې ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبريږي. وابوري چې د ملګرو ملتونو د خځو اداره وایي افغانستان د میلیونو نه زده کوونکو نجونو د هیلو په ادیره بدل شوی دی. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر وایي د افغان خځو د لومړنیو انساني حقونو د اعادې لپاره هڅه کوي.
نړۍ هیوادونه د افغانستان په حق لازد و نقیص سیاستونه لري. دوی ادعا کوي چې په دې حق نه کار کوي. مشکل په دې کې ده چې دوی اساسي کار نه کوي.
د افغانستان قزاقستان ګډ نندارتون نن په کابل کې پرانستل شو. په یو بل راپور کې به واوري چې د متقاعدانو او د هغو د کورنیو غړي له کومو ستونزو سره مخامخ دي.
موږ خو په دې تمه مانی وو چې زه دا معاش په تیر شوي کال کې اجرا شي، ولی متاسفانه چې په یوه بانه او په بله بانه باندې دا خلک غولیي او تیرباسي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د حماس یو چارواکي د یو لړ شرطونو په بدل کې له اسرائیلو سره د اوږدمهاله اوربند لپاره د دې ډلې د چمتووالي خبر ورکړی. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. اوریدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر منوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه شعیب پشهی کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د جنسیتی برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا په چارو کې د ملګرو ملتونو اړوند اداره وایي چې افغانستان د هغو میلیونونو افغان جونو د هیلو په هدیره بدل شوی دی چې له ښوونځي او زده کړو بې برخې دي. یو ان ویمن پر خپل ایکس پاڼه د معلوماتو، ارتباطاتو او ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د رهبرۍ په تړاو په یو پوست کې ویلي چې نه به افغان نجونې او نه به ملګري ملتونه په دې برخه کې له مبارزې لاس واخلي. یو شمېر نجونې چې له ښوونځیو بې برخې شوي وایي هیله منې دي چې د ښوونځیو دروازې به بیا د دوی پر مخ پرانستل شي.
نږدې زر ورځې کېږي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. د جنسیتی برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان یو ان وومن وایي چې افغانستان د هغو میلیونونو افغان نجونو لپاره د هیلو په هدیره بدل شوی چې له ښوونځي څخه بې برخې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په خپله ایکس پاڼه کې د معلوماتو، ارتباطاتو او ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د رهبرۍ په تړاو په یو پوست کې زیاته کړې چې نه به افغان نجونې او نه هم موږ په دې برخه کې له مبارزې لاس واخلو. دغه ادارې ټینګار کړی چې د زده کړو د حق د ترلاسه کولو مبارزه کې د افغان نجونو ترڅنګ ولاړ دي. شاوخوا درې کاله مخکې کله چې طالبان بیا ځلی په افغانستان کې واک ته ورسېدل، له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې چې په کور دننه او بهر د پراخو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خپله پرېکړه نه ده اخیستې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر هغه نجونې چې له ښوونځیو بې برخې دي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیله لري د ښوونځیو دروازې یې بیرته پر مخه پرانستل شي. د کابل ولایت اوسیدونکي او د اتم ټولګي زده کوونکي چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله نه ده توانېدلې زده کړو ته دوام ورکړي او د امنیتي ستونزو له امله د نوم له څرګندولو ډډه کوي وایي:
زه په اتم صنف کې وم چې ښوونځي وتړل شول. ما غوښتل چې په راتلونکي کې یوه ډېره لایقه ډاکټره شم او خپل هیواد ته خدمت وکړم، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې زموږ د ښوونځیو برخلیک نه دی معلوم. ځکه دا درې کاله شول چې ښوونځي بندي او د علم زده کړو خدمتونه حشري حق دي، نو ولې موږ له دې حق نه محروم شوي او دا حق موږ ته خدای پکړه کړی ده؟ نو دا حالت به تر څه وخت پورې دوام مومي؟
یوه بله لزده کړو پاتې زده کوونکې کوبرا هم ورته غوښتنه لري.
ډیره خوشینونکې ده چې اوس هم د ښوونځیو دروازې د ښځو او نجونو پر مخ تړلې دي. په داسې وخت کې هم نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. له اسلامي امارت نه مو غوښتنه دا ده چې نور موږ خسته شوي یو، نور نه غواړو چې په کور کې پاتې شو، او اسلامي امارت هم دا باید ومني چې نشي کولی موږ له خپلو انساني او اسلامي حقونو منع کړي.
د یادونه ده چې طالبانو نجونې یوازې له منځنیو زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې پوهنتونونو ته له تګ یې هم منع کړي. په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې کار ته نه پرېږدي. پارکونو او ورزشي لوبغالو ته په تګ یې بندیز لګولی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولی. که څه هم طالبانو په وار وار ادعا کړي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو دا ادعا افغان میرمنې او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي چې په افغانستان کې د جنسي تشدد د له منځه وړو او افغان ښځو ته د هغوی د لومړنیو انساني حقونو د اعادې لپاره هڅه کوي. کرن ډکر د جنسي تاوتریخوالي پر وړاندې د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې ښځې د نړۍ په هر ګوټ کې د خوندیتوب مستحق دي، خو یو شمیر افغان میرمنې ادعا کوي چې طالبان په زندانونو کې له دوی سره ناوړه چلند کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال په کلنی راپور کې هم د طالبانو په زندانونو کې د افغان ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی. عبده سپوږمۍ بیا هم راسره ده په دې اړه د نور تفصیل لپاره.
د افغانستان په زندانونو کې د طالبانو لخوا افغان ښځو سره د ناوړه چلند د دې او په اړه د اندېښنو په دوام د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیر وایي چې په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي د له منځه وړلو او د افغان ښځو د اساسي بشري حقونو د بیرته ستنېدو لپاره هڅه کوي. د چهارشنبې په ورځ د جنسي تاوتریخوالي پر وړاندې د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت کرنډي کر په خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر کې لیکلي چې جنسي تاوتریخوالي هر کله یو ناوړه عمل دی. میرمن ډیکر په دې اړه ټینګار کړی چې په هر ځای کې میرمنې د خوندي ټولنو او ژوند مستحق دي. نوموړي زیاتوي چې زه د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له قربانیانو سره خپل یووالی او ملاتړ څرګندوم او ژمنه کوم چې په افغانستان کې د جنسیتي تاوتریخوالي د ټولو ډولونو د له منځه وړلو، د زده کړې او پوهاوي د کچې د لوړولو او د افغان میرمنو د اساسي بشري حقونو د بیرته ستنولو په برخه کې خپل ټوله هڅه وکړم. د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیر دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د رواني اونۍ د سیشن بې په ورځ پر خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د ښځو په ځانګړې توګه د طالبانو په زندانونو کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویل شوی چې طالبان له بشري حقونو څخه په پراخه کچه سره اړونې کوي او د دوی لخوا جنسي تیری او له ښځو سره تاوتریخوالی شتون لري. د دغه راپور په یوه برخه کې راغلي چې یوازې د افغانستان په دریو شمالي ولایتونو کې د طالبانو د حکومت په زندانونو کې له نوي ښځو څخه شپاړس یې له جنسي تیری وروسته امیدوارې شوي دي. یو شمېر ښځې چې د طالبانو د زندان تجربه لري هم دا خبره مني او ادعا کوي چې په زندانونو کې د طالبانو له لوري ورسره ناوړه چلند شوی. رقیه سای وایي چې له هغو افغان مترزو ښځو څخه ده چې د طالبانو لخوا نیول شوي او ادعا کوي چې زورول شوي او شکنجه شوي هم ده. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو په زندانونو کې خصوصي حریم په نوم څه نشته او هر څه یې چې زړه وغواړي کوي. جسمی او روحي شکنجه شتون لري، حتی جنسي تیری هم کیږي. کله چې دویم ځل لپاره زونی ول شوم او بندي شوم، زما څخه یو ویډیو اخیستل شوې چې زه یې اوس په اړه خبرې نشم کولای.
د افغانستان د شمالي ولایتونو یوې بلې معترضې میرمنې ډاکټر کریمی اعظم ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې
کابو یو شپه ورځ هلته وم، ډیر وهل شوم، حتی په جارو یې زما تناسلي آلت وهله او زما سینې کش کړه. په بد حالت کې وم، بلاخره زه د پیسو په ورکولو سره خوشی شوم، له دندې ګوښه شوم، اوس په کور یم. د رواني او روحي اقتصادي ستونزو سره مخ یم او میړه مې له زندان تر خوشي کېدو وروسته زه پریښودم.
هڅه مو وکړه چې د افغان ښځو د دغو ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت او وروستیو اندېښنو په اړه مې د ښځو د حقونو د فعالې نظیفې حقپال نظر وپوښت. میرمن حقپال د مرکې په پیل کې د افغان ښځو لپاره د نړیوالې ټولنې د سیاستونو او پالیسیو په اړه وویل:
متاسفانه مونږ ګورو چې د نړۍ هیوادونه د افغانستان په حق لازد و نقیص سیاستونه لري. مونږ د امریکې د وزارت خارجه راپور هم وکتل چې په هغه کې هم د بشري حقونو د نقص په حق لا ډېر وحشتناک مسایل مطرح شوي ول، خصوصا د ښځو او هغه ښځې چې معترضین ول او په زندانونو کې دي. دغه راپورونه نشر شوي دي. د نړیوالې ټولنې نور هم د سازمانونه او په څنګه موږ ګورو چې دوی د بلې خوانه ادا کوي چې په دې حق نه کار کوي. مشکل په دې کې ده چې دوی اساسي کار نه کوي، دوی هغه بنیادی مسلې ته توجه یا نه کوي او یا هم مجبوریتونه لري چې نشي کولای. او هغه مسله دا ده چې تر هغه پورې په افغانستان کې یو مشروع نظام، یو حقوقي نظام چې جوړ نشي، چې د هغه په اساس د پاره کې د ټولو افغانانو او خصوصا د ښځو حقونه پکې خوندي نه وي، نو زه فکر ونه کوم چې صرف په یو بیانیو باندې به وکړی شي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار وکړي.
میرمن حقپال، تاسو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي راپور یادونه وکړه. په دې راپور کې پر افغان میرمنو د جنسي تجاوزونو مسله هم یاده شوې ده. دا ډیره حساسه مسله ده. فکر کوئ چې دا معلومات څومره دقیق دي او د دې هغه منابع څومره د ډاډ وړ دي؟
موږ دا راپور ولوستل، مخبله هم دا راپور ډېر په جزئیاتو باندې ولوستل او د یو دکتورا کاندید په حیث ما د دوی د تحقیق روش ته مکتنه وکړه. زه فکر کوم چې نه صرف دا چې دا راپور موثقه ده، بلکې د دې راپور نه پرته موږ هم د هغه ښځې چې په زندانونو کې وو د مخبله د بشري حقونو د فعال په حیث دوی سره مخابرې کړي دي. دوی خپل هم راضر شوي دي. موږ ولیدل چې یو څه هم دوی حاضر شول، حتی په سوشل میډیا کې خپل په دوی باندې هغه تاوتریخوالی چې په زندانونو کې او یا د طالبانو لخوا تیر شوی و دوی په هغې اقلا خبرې وکړل، دوی په پارلمانونو کې خبرې وکړل. او داسې نور ښځې هم شته چې متاسفانه افغانستان کې د دوی څخه جبري اعترافونه اخیستل شوي دي چې دوی باید هغه شی چې په زندانونو کې په دوی باندې تیر شوي دي دوی باید ونه وایي او یا خپل فعالیتونو ته توقف ورکړي. مونږ لپاره دا ډېر نوی شی نه ده، ځکه چې مونږ تصور کولای شو چې په هغه زندانونو کې چې هلته قانون نه وي، هلته نظارت نه وي، هلته هر شی کېږي چې پېښ شي.
بله، میرمن حقپال، د طالبانو د حکومت چارواکو په مجموع کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور په اړه البته نظر څرګند که او رد یې که، مګر د دې ځانګړې قضیې په اړه یې تقریبا هیڅ ونه ویلې. دا ولې؟
زه فکر کوم چې د دغه قضیې ردول هم اسانه خبره نه ده، ځکه چې بې له دې نه چې همداسې مې چې اشاره ورته وکړل چې په دې راپور کې چې ذکر شي، بې له دې نه مونږ ولیدل چې مثالونه وو، لکه د خوستي قضیه مونږ ولیدل چې څرنګه په زوره د جلی سره جبري نکاح وکړله او هغه جلی حاضره شوله او بلاخره ټول خبرې په مطبوعاتو کې وویل. خپله جبري نکاح هم د اسلامي له پلوه نقص د بشري د حقونو د خپله یو زنا شمارل کیږي او هم د نړیوال قوانین په اساس. نو زه فکر کوم چې مثالونه یې ډېر دي. دلیل یې دا ده چې طالبان زه فکر ونه کوم چې وکړی شي د دغه مسلې څخه دفاع وکړي. او کره دم کې ډېر تعجب مونږ نه شو کوی، ځکه چې طالبان مونږ ګورو چې هر هغه راپورونه چې د دوی په اقله نشریږي دوی ردوي او دوی وایي چې مونږ ښځو ته مکمل حقوق ورکړي دي. اته مونږ ګورو چې اته هغه عادي ترین حق چې د تعلیم حق ده، دی ورڅخه اخیستی دی، نور سیاسي و مدني و فرهنګي و نور حقوق خو پرېږدی تاسو. نو په دې اساس که دوی رد کړي او یا یې قبول کړي ډېر د تعجب وړ نه ده.
د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند لپاره د نړیوالو د اوږدې مودې هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې، د حماس ډلې یو جګپوړي چارواکي له اسرایلو سره د یو اوږدمهاله اوربند لپاره د خپلې ډلې د چمتووالي خبر ورکړی، خو د حماس د چارواکي یو لړ شرطونه هم وړاندې کړي دي. جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د حماس یو جګپوړي چارواکی وایي دا ډله چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یو ترهګره ډله بولي چمتو ده چې له اسرایل سره یو 15 کلن یا له هغه زیات اوربند وکړي، وسله پر ځمکه کېږدي او پر یو سیاسي ګوند بدله شي. خو په دې شرط چې که د 1980 کال مخکې پولو پر اساس یو خپلواکه فلسطیني دولت جوړ شي. د خلیل الحیه په نوم دغه چارواکي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه اسوشیټد پریس خبري اژانس ته داسې مهال کړي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د یو اوربند لپاره خبرې له څو میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. الحیه د حماس هغه جګپوړي چارواکي دی چې د اوربند او د یرغملو د خلاصون لپاره خبرو کې د فلسطیني ډلې استازیتوب کړی او کله ناکله د پخلاینې او ځینې وختونه یې هم لانجمنې څرګندونې کړي دي. داسې ښکاري چې دغه وړاندیز چې حماس ځان بې وسلې کوي د دې ډلې له لورې چې په ښکاره یې د اسرائیل د له منځه وړلو ژمنه کړې د پام وړ امتیاز دی چې ورکوي خو ډېره لرې بریښي چې اسرائیل به چې پر خپل قلم روي د حماس د تیر کال د اکتوبر د اوومې له برید وروسته په بشپړه توګه د دغې ډلې د ځپلو ژمنه کړې پر دغه وړاندیز غور وکړي. دغه برید د دې سبب شوی چې اسرائیل په غزه کې د حماس په وړاندې جګړه پیل کړي چې اوس یې له پایله څه باندې شپږ نیم میاشتې تیریږي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حکومت په هغو سیمو کې چې په منځني ختیځ کې د 1980 کال د جګړې په ترڅ کې اشغال کړي د یو فلسطیني دولت له جوړېدا سره مخالف دی. ښاغلی الحیا په استانبول کې له اسوشیټد پریس اژانس سره په مرکه کې وویل حماس غواړي چې د فلسطینیانو له ازادي بخښونکي سازمان سره چې مشري د حماس سیال د فتح غورځنګ کوي یو ځای شي چې په غزه او لویدیځه غاړه کې چې د فلسطیني ادارې تر واک لاندې د ګډ حکومت جوړ کړي. هغه وویل حماس به په لویدیځه غاړه او غزې ترنګ کې د یو بشپړ خپلواک فلسطیني دولت جوړېدل او د نړیوالو پریکړه لیکونو له مخې د 1980 کال مخکې پولو ته د فلسطیني کډوالو بیرته ستنېدل ومني. د الحیا په خبره که دا کار وشي حماس به ځان بې وسلې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. کابل نن د افغانستان او قزاقستان د ګډ نندارتون کوربه و. دا نندارتون چې د طالبانو د مشرانو او د قزاقستان د لومړي وزیر د مرستیال په حضور کې پرانستل شو دوه ورځې دوام کوي. په دې نندارتون کې وبخې په دې نندارتون کې د افغانستان او قزاقستان کورني تولیدات په لسګونه غرفو کې نندارو ته ایښودل شوي دي. سنا کاکړی جزئیات راکوي.
د افغان قزاق نندارتون د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یو شمیر طالب او قزاقستاني چارواکو په حضور کې پرانیستل شو. د طالبانو حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د یوې پرانیستونکې غونډې په ترڅ کې وویل چې دغه نندارتون د افغانستان او قزاقستان د لومړي نندارتون په دوام چې د یاد هیواد په اسانه ښار کې جوړ شوی و پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې چې د کابل په حضوري چمن کې جوړ شوی و د افغانستان او قزاقستان کورني تولیدات په اتیا غرفو کې د دوه ورځو لپاره نندارې ته ایښودل شوي چې څلوېښت یې د افغان او څلوېښت هم د قزاقي سوداګرو دي. یو شمېر افغان سوداګر که څه هم د دې ډول نندارتونونو جوړول د دوی د سوداګرۍ د ودې په برخه کې مهم بولي خو وایي چې دا باید په دایمي ډول او هر کال ترسره شي. نصیر رښتیا د دغه نندارتون یو ګډونوال ازادي راډیو ته وویل
اگر ما بتونیم یک مرکز دائمی
کوم گوشو کولای د نندارتونونو یو دائمی مرکز لک تر لګه د افغانستان څلورو زونونو کې ولرو او دا نندارتونونه هر کال په بیلا بیل مناسبتونو وشي کولای شي خلکو او تولیدونکو سره مرسته وکړي چې بل سره په مستقیم ډول مخامخ شي او خپل محصولات او خدمات معرفي کړي. سما پاندا به ډیر ښه کار وشي. یو لستورو ننګونو دا چې خلک تر اوسه نه دي توانیدل چې خپل محصولات او تولیدات سره آشنا شي
په شکل درستش با محصولات او تولیدات خود آشنا شول.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ښځینه سوداګرۍ په دغه نندارتون کې دوی ته له ورکړل شویو محدود شمېر غرفو له امله شکایت کوي. د دې د مسالې یوې سوداګرۍ او د دغه نندارتون یوې ګډونوالې بنفشه احمدي ازادي راډیو ته وویل
د ښځو شمېر محدود دی، نورو ښځو ته چانس نشته. نارینه وو ډېر ګډون کړی دی، باید د نارینه وو په شمېر ښځو ته هم د ګډون حق ورکړل شوی وای.
بل خو یو شمېر سوداګرۍ مېرمنې نیوکه کوي چې دوی له دغه نندارتون څخه بې خبرې وي او ورته نه دي ویل شوي چې ګډون وکړي او خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي. د لاسي صنایعو تولیدونکې سکینه احمدی وایي
له دغه نندارتون څخه چې پر لاره چول شوی و موږ هیڅ خبر نه وو. موږ دغسې نندارتونونو سره ډېر علاقه لرو، څو وارې موږ ګډون هم کړی او ګټې هم درلودې. له دغه نندارتونونو څخه موږ باید خبر شو، څو ګډون وکړو او ښه خرڅلاو ولرو.
خود طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نندارتونونو د جوړولو برخې یو مسؤل ابوبکر پیمان ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دغه نندارتونونو پرانیستلو مخکې په خپلو ټولنیزو پاڼو کې په دې اړه خبر ورکړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونی اجرایوي مدیرې صدف غوثي ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې افغان ښځینه سوداګرو ته 12 او قزاقي ښځینه سوداګرو ته 2 غرفې ورکړل شوې دي. د دغه نندرتون په پرانیسته غونډه کې د طالبانو حکومت چارواکو د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو د حضور د زیاتوالي ادعا کړې. همداشان د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د وینا پر مهال په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه وکړه. د افغانستان د نړیوالو نندرتونونو مرکز د شمیرو له مخې په تېر کال کې د قطر، عمان، ترکیې، ایران، قزاقستان، ترکمنستان په څېر هیوادونو سره د افغانستان د محصولاتو نږدې 10 ګډ نندرتونونه جوړ شوي او په نږدې راتلونکي کې به په ازبکستان او ایران کې نور ګډ نندرتونونه هم جوړ شي.
یو شمیر متقاعدان د کورنۍ غړي شکایت کوي چې د تقاعد حق نه ورکول کیږي. تقاعد څه شی دی؟ متقاعد چا ته ویل کیږي او د تقاعد عواید له کومه راځي؟ په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې له نږدې 3 کلونو راهیسې د طالبانو حکومت د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړي او په دې موده کې دوی د پراخو اعتراضونو ترڅنګ خپل شکایتونه له ازادي راډیو سره هم شریکه کړي. خو متقاعدین څوک دي او په دې موده کې د طالبانو له حکومت څخه د کومو حقوقو غوښتنه کوي؟ د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد حقوقو د تنظیم مقررې له مخې چې د تېر جمهوري نظام د عدلي وزارت لخوا د 1983 کال د اسد په 16مه د رسمي جریدې په توګه خپره شوې، د ملکي خدمتونو هغه کارکوونکي چې په اداره کې د خدمت موده پای ته رسیدلې وي او د مقررې له احکامو سره سم د تقاعد مستحق شي، متقاعد ګڼل کیږي. د دې مقررې له مخې د ملکي خدمتونو دا کارکوونکي په داسې حال کې د تقاعد له حقوقو څخه برخمن کیږي چې یو له دې مواردو څخه ولري: د 15 کلنې عمر یې بشپړ کړی وي، 40 کاله فعال خدمت یې کړی وي، داوطلبانه تقاعد، مړینه، ورکېدل، معلولیت او دایمي ناروغي چې د وظیفې د ترسره کولو مخه ونیسي. خو اوس په افغانستان کې متقاعدین ادعا کوي چې د دوی په ټوکل یو عمر کار وروسته هم د طالبانو حکومت دوی د تقاعد حقوق نه ورکوي. د دوی په خبره اوس چې عمر یې زیات شوی او د کار توان نه لري، د طالبانو حکومت دوی د تقاعد په نه ورکولو سره دوی له اقتصادي پلوه سخت زیانمن کړي دي. یو له دغو متقاعدینو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
اوس وایي چې نور په تقاعد پسې مه راځئ، نور تقاعدی نشته، اوس باید څه وکړو؟ په موږ یې منفي اغېز کړی دی. موږ ډېر خواشینی یو، بل کاروبار هم نه لرو. تقاعد خو یو څه به مو پرې اخیستل. اوس په لاسي کراچۍ کار کوم یا جوالیګري کوم، هغه هم کله کله 100 یا 200 افغانۍ کار کوم، هغه هم نه پیدا کیږي. سپینګیر یم، لاسونه او پښې مې ریږ دي، څوک کار نه راکوي.
د یو متقاعد پوځي زوی هم مای سره له دې چې د پلار مالی وضعیت خراب دی، خو د طالبانو حکومت د هغه تقاعدي نه ده ورکړي. د پنچیر ولایت دغه اوسیدونکی چې نه غوښتل په راپور کې خپل او پلار نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
هغوی ته په کال کې شاوخوا 1,00,000 افغانۍ ورکول کېدی. له بده مرغه په افغانستان کې له بدلونونو وروسته تقاعد نه دی ورکړل شوی او دا خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه زیاته کړه چې د بیکاری له امله مالي حالت یې ښه نه دی چې له خپل پلار سره په سمه او منظمه توګه مرسته وکړي. د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد حقوق مقرره تقاعد د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د میاشتنی معاش د یوې برخې په توګه تعریفوي چې دولتي سپما حساب ته لیږدول کیږي. د دې مقررې په 5مه ماده کې راغلي چې تقاعد د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د میاشتنی معاش او د هغې د اجزاوو 8% ده چې د هرې میاشتې په پای کې د ملکي خدمتونو د کارکوونکو له معاش څخه د تقاعد سپما حساب ته لیږدول کیږي. په دې مقرره کې دا هم ویل شوی چې دا پیسې به د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد د حقوقو د مقررې له مخې متقاعد یا د هغې کورنۍ پاتې کسانو ته ورکول کیږي. خو یو بل متقاعد چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې له ګڼو اعتراضونو سره سره د طالبانو حکومت دوی ته تقاعدي نه ده ورکړی.
مونږ خو په دې تمه مانی وو چې زه دا معاش په تېر شوي کال کې اجرا شي او مونږ ته وعده راکړې وه چې ستاسو ټول کارونه تکمیل شوي دي، ولی متاسفانه چې تر اوسه پورې دا معاشونه توزیع نه شول او په یو باندې او په بل باندې داخله غولي او تیرباسي.
د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد په مقرره کې د ملکي خدمتونو د هر کارکوونکي د تقاعدي اندازه د خدمت د کلونو له مخې توپیر لري. د دې مقررې په 16مه ماده کې راغلي چې متقاعدینو ته د تقاعد حقوق د تقاعد د خزینې د ادارې له لارې ورکول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې رئیس افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د تقاعدي په نه ورکولو سره د متقاعدینو پور وړی دی.
دغه پیسې چې دي دا د متقاعدینو خپل پیسې دي، دا دولتي پیسې نه دي، ځکه چې فعلاً زمونږ دولت قرضدار ده، دا زمونږ حق ده، ځکه دولت سره زمونږ پیسې چې د برحالې په وخت کې ګرځېدلې دي دا د افغانستان بانک کې ذخیره دي. نو دغه ذخیرې لرویه باید هر کال متقاعدینو ته اول د کال کې باید حقوق ورکړ سي، دا زمونږ مسلمان حق ده.
ښاغلي سنگر مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا مهال په افغانستان کې د متقاعدینو شمیر شاوخوا 120 زرو ته رسیږي. موږ د طالبان حکومت له ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د مالی وزارت له ویان احمد ولی حقمل